مختلف شهره مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او پدغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې نه په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصرې وړاندې کوو. کوډم به د سیمې ورړې د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه او د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان کې په بمی چودنه کې شپږ کسان وژل شوي او د درو پولیسانو په ګډون نور څلور کسان جوړل شوي دي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې تر پرونه پورې یو نیم لاک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن نن تل ابیب ته ورسید ترسو د غزې په جګړه کې د بشری مرستو لپاره د وقفې لپاره فشار ډیر کی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان کې په بمی چودنه کې شپږ کسان وژل شوي او د دریو پولیسانو په ګډون نور څلور ویش جوړل دي. د پولیس چارواکو په خبره دا چودنه نن ټانګ کډې سره نږدې د پولیسو په ګاډي شوې ده. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو مشر خبریالانو ته ویلي چې د پیښې پلټنې کوي. د ریسکیو یو یو دو دوه چارواکو په خبره په ټپي شویو کې یو د ټریپک پولیس او یو ښځه هم شامل ده چې د ډیر اسماعیل خان په روغتون کې درمل نه روانه ده. تر دا مهال د برید ذمواري چا نه ده منلې. په کورمه کې انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ د اوربند وروستو لارې پرانستل شوي او د موبایل او انټرنیټ سہولت بحال شوه دی. نن مشالې دوسره په خبرو کې د کورمې مرستال کمشنر حفیظ الله ویل چې تیر ورځ د جرګو لارې اوربند شو او پنځو هغه ځایونو کې مورچې خالی کړل شوي چرته چې جګړه روانه وه. په سیمه کې د شیعه ګانو او سنیانو ترمنځ دا جګړه له تیرو نهو ورځو روانه وه. بلخوا د دواړو ډلو مشرانو ویلي چې جګړه ودرېدلې خو غوښتنې نه دي منل شوې. د حکومتي جرګې غړي وایي چې ډومبي هدف یې جګړه ودرول وو او له دې وروسته به د نورو ستونزو او غوښتنو د هواري کترو لپاره یو ځل بیا ناسته کوي. د یادونې وړ ده چې د اکتوبر په 23مه په خیرالدین کلي کې د لقمان خیلو د دوو کسانو د وژنې نه وروسته د سنیانو کورونه وران کړل شول او ورپسې دا جګړه پیل شوه. د چارواکو په وینا په دې جګړه کې تر اوسه د دواړو خواوو پنځه سلویخ کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور زخمیان دي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې تر پرونه پورې یو نیم لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نن په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې دا ټول افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنیږي.
تر پرونه پورې یو لک اته څلوېښت زره افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. دا مهال د افغانانو د ستنولو لپاره پر دوو پلانونو کار روان دی. یو هغه افغان کډوال چې په خپله خوښه په رضاکارانه توګه ستنیږي او بل هغه دی چې په زندانونو کې بند دي او په جرمونو کې سزا شوي دي.
پیروز شاه کاکاخیل وویل چې د افغان کډوالو لپاره په عرضي کیمپونو کې د خوراک او صحت سہولتونه برابر کړي دي. د دې لپاره یو ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بې اسناده بهرنیو وګړو چې لوی اکثریت یې افغانان دي د وتلو نیټه د اکتوبر په 1 پای ته رسیدلې ده او چارواکو یې په زور د ستنولو بهیر پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لک رجسټر افغان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره شمیر نارجسټر افغانان هم دلته ژوند کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې عام انتخابات بعد راتلونکي کال د فروری په 8 نیټه ترسره کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا پرون له ولسمشر عارف اولوی سره د نویو حلقو جوړولو د بهیر او د انتخاباتو لپاره پر تیاریو خبرې کړې دي. کمیشن او د ولسمشر دفتر تر ملاقات وروسته په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو خواوو د انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه غوره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ درې کسیزه جرګې د قومي اسمبلی تر لنګېدو وروسته په نوي ورځو کې د انتخاباتو نه کولو په اړه د غوښتنلیکونو په اړه پرون د اورېدنې پر مهال کمیشن ته سپارښتنه وکړه چې د انتخاباتو د نیټې په اړه له ولسمشر سره سلا مشوره وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکا د بارنو چور وزیر انتونی بلینکن نن تلابیب ته ورسید ترسو د غزې په جګړه کې د بشری مرستو لپاره د وقفې لپاره فشار راوړي. دا وروستو لاغې ده چې اسرائیل وویل سرتیروی د حماس لمین جوړولو لپاره د فلسطین تر ټولو لوی خار محاصره کړې ده. په داسې حال کې چې نړیوالو په غزه کې د سختو حالاتو او عادي فلسطینیانو د وژنې خبرداری ورکړې، اسرائیلي ځواکونو د شپې په اوږدو کې د غزې په محاصره شوي تړانګه یو ځل بیا لزمکه سمندر او هوا څخه بریدونه کړي دي. بلخوا د حماس او اسلامي جهاد متحدې وسلوالې ډلې ویلي چې د دوی جنگیالوی په خاري جګړه کې د اسرائیلي ځواکونو پر وړاندې چودیدونکي توکي وچول، لا بې پایلټ الوتکو څخه بمونه غورځولي او د ټانکونو ضد راکټونه یې ویشتې دي. دا د دې خبرونه. خبرونه مو اوریدونکو او که د روانې خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. پولیس چارواکي وایي چې نن ډیر اسماعیل خان کې د ټانک اډې سره نږدې بمي چاودنه کې شپږ تنه وژل شوي او څلور ویشت نور ژوبل دي.
تنو دلته مړي وو، دغه شهیدان وو، د زخمیانو ولیدل چې پراته ول مړي وو. دا وینو ته وګوره، چا پښې ماتې شوې دي، چا لاسونه.
په کورمه کې جګړه تر ودرېدلو وروسته د سیمې حالات یو ځل بیا د معمول په لور روان شوي دي.
کمیونیکیشن سیستم چې کم دی هغه هم بحال شو، نیټ سرویس هم بحال شو، لارې هم کولاو شي. د خیر
یو شمیر افغان هنرمندانو په پیښور های کورټ کې درخواست دایر کړی دی چې حکومت دې ورته په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
دولت انجمو غوښتنه خواهش دی چې د فنکارانو چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازه ورکړي چې دته پاتې شي.
د سیمې نړیوالو هم په یو شمیر موضوعاتو راپورونه لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو ورزونه زموږ ډومبه موضوع ته پولیس چارواکي وایي چې په اسماعیل خان کې د ټانک اډې خواته نن په بمی چودنه کې شپږ کسان وژل شوي او خوشا څلور ویش نور جوبل شوي دي. دا ډېر اسماعیل خان پولیس وایي چې دا برید د پولیسو په ګاډي باندې شوی دی چې په دغه اړه پلټنې پیل کړي دي. بلخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه چارواکو ویلي دي چې د جوبلو درملنه د ډېر اسماعیل خان په روغتون کې روانه ده. تر اوسه شه د برید ذمواري نه ده منلې. اشتیاق مسید نور تفصیل راکړي.
د ډېر اسماعیل خان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پولیسو او پوز په ګاډیو دوه بامي چودنو کښې د پوز سرتیری سره شپږ کسان وژل شوي او څلورویشت نور پرهرژلې شوي دي. د ډېر اسماعیل خان ټانک اډه باندې د بامي چاودنې په زوی موجود علی خان د سترګې لیدلی حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
دلته موږ دغه نن وایي د دوکانه مړۍ پخو، دغه موږ دلته کار کولې هم ناڅاپه ماسوسې مه ګډبه وشو دله هغه بس دماکه وسوله، گیټونه مې رابند کړه، یو ځنکی وغه زخمي سوپ کې هغه سپتال ته مې یووړ. نو دلته مړي وو، دغه شهیدان وو، د زخمیانو ولیدل چې پراته ول مړي وو. دا وینو ته وګوره، چا پښې ماتې شوې دي، چا لاسونه.
په ټانک اډې باندې د بامي چاودنې په باره کښې د ډېر اسماعیل خان پولیسو مشر عبدالرؤف بابر کسرانی مشال ریډیو ته وویل.
بلاسٹ میں جو ہے وہ پانچ سویلین شہید ہوئے ہیں ہمارے بھائی اور چوبیس زخمی ہیں جس میں سے دو پولیس والے ہیں.
چودنے کشے پنزام کسان و جلشوی او چویرویشت نور پر ہر جلشوی دی چھ بکشے دوا دی پولیس ولادی دا چودنا پا موٹر سائیکل کشے خواندی بارودی مواد اور ریموٹ کنٹرول پا ذریعہ پٹان کا ڈاکشے دی پولیس پہ کنوائی بنے شوی دو.
تو یہاں سے ہماری کنوائی گزر رہی تھی، اس کے اوپر یہ موٹر سائیکل بار نائی دی.
ڈیرا اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوا دوا ترجمان ل طرفا جاری شوی بیان کشے ویلی شوی دی چھ دی ٹانک اڈے بامی چودنے کشے وجل شوی او پر ہر جلی شوی. ڈیرا اسماعیل خان ضلع اسپتال تا رسولی شوی دی. پبلوری ڈیرا اسماعیل خان پولیسو ترجمان یعقوب ذوالقرنین مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ ڈیرا اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمے ٹکواڑا کشے نن مسپشین مال پاکستانی فوجی گاڑیو تا دے سڑک پوڑا خواندی د بام چودنا ور شوی دو چې په نتیجه کښې یو پوځي سرتیری وژل شوی دی. د ډېر اسماعیل خان ټانک اډې بامي چودنې او په تحصیل کلاچی ټکواړه سیمه کښې په پوځي ګاډیو د بامي برید ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډېر اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو سرد کور میں تا چرتا چې د جګړې او درې دو رستو د سیمې حالات یو ځل بیا د معمول لور ته روان شوې دي. په سیمه کې د شیا او سنی ډلو د مشرانو ترمنځ پر ډز بندې د سلا کېدو وروستو روانه جګړه ودرېدلې ده او چارواکي وایي چې په سیمه کې تړل شوې لارې پرانستې دي. د انټرنیټ او موبایل سهولت یې پزې کړې ده. د سنیانو او شیا ګانو مشرانو ویلي دي چې په سیمه کې جګړه ودرولې ده خو مهمې غوښتنې لا هم نه دي منل شوې. تفصیل طارق اورکزی راکړي.
په کورما کې شیعه سنی ډلو ترمنځ تر ډزبندۍ وروسته عمومي ژوند بیرته د معمول په لور روان شوی. د بره کورمې مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته د جمعې په شپه ویلي په سیمه کې د فریقینو پر ډزبندۍ سوله تر راتلو وروسته پر 50 ځایونو روان جنگ اوس په پوره ډول ودرېدلی. حفیظ الله زیاتوي د سیمې ټول بازارونه بیرته خلاص شوي، تګ را تګ لارې کولاو دي او له لسو ورځو معطل شوی د موبایل او انټرنیټ سرویس بیا بحال کړي.
په 15 وانه سایټونو باندې مکمل سیس فایر وشو سیدا او کمیونیکیشن سیستم چې کوم دی هغه بحال شو. میډیا اسیم فیل وکنه لکه اسی سلولر نت ورک ټول رابط نه کیلا هغه بحال شو. نت سرویس هم بحال شو. لارم کو دا وشي نه خیر.
په کورما کې پر 28 اکتوبر شیا سنی ډلو ترمن جګړه تر هغه شروع شو چې په خیرالدین کلی کې د لوکمان خیلو دوه تنان د وشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورنړنګ شول او بلبشوي لخکار مبینه د هغوی ګډې بیزه او نور سامان لوټ کړل. په جګړه کې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه له دواړو ډلو 45 کسان مړه او تر 100 زیات زخمیان شوي. که څه هم د مړو شمېر تر 45 زیات خودلې کیږي خو مشال لډیو ته تصدیق نه دی شوی. په صده کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالولی خان مشال لډیو ته وایي که څه هم جګړه دوی درولې خو مطالبه لا هم ندی منل شوی. خان زیاتوی سنیانو لا جرګی او حکومت درې غټي دا مطالبه کړي چاچی پروتولنی زور سنیو د مذهبي شخصیتونو په شان کې ګستاخی کړي هغه دیونه ول شي او قانون مطابق سزا دی ورکړل شي. بل 13 مویدا پر ماتیدلو 12 کروڑ روپے جرمانه دی واخستل شي او اخیری د شلوزان تنګي خلکو کورونا ورانیدلو او نو نقصان ورسولو په بدل کې ورته د موایزه اعلان وشي.
کچری وا مویدا واخستل یو ماته مویدا خیر فرضی چوک وکی او دوبا او غته جرمانه وصول شي نشاله پر فریق بیا ته سه کور نه کوي.
په کورما کې چې کله جګړه پیل شو نو حکومت درې ځل شیا سنی مشران په خپلو کې کینول او هغوی په اول ورځ پر ډز باندې متفق شول خو لږه سستی اپلارو کې پر شیا مسافرو بریدونه د هر سلامین زیوړل. په پړچینار کې د شیاګانو یو مشر حاجی روف حسین مشال لډیو توای په سیمه کې سوک هم بدامنی خوروي نو حکومت ته اختیار دی چې پر زیدې بلا تفریق کاروای وکړي. حسین زیاتوی تر ټولو غټه مسله د ځمکو دا چې ور باندې ډېر ځل دوی په خپلو کې ونخلېدل خو هلې راونه وستل شو. روف حسین مزید وایي په ټولنیزو رسنیو څومره هم لکړه کې ډک مواد خپرول شي نو د هغې اثر د کورمې په حالاتو ډېر بد وي. ولې متعلقه محکمې پر دغه غلی پاتې دي؟
تکلیفونه بعد تر وخت بعد نه بعد امن قائم شوی دی. ته هر څوک امن چیلنج کوي ته هر څوک ویلی نه دی په کار د خلاف حکومت برپورا کاروایی وکړي.
بلخوا په کورما کې دواړو فریقینو ترمنځ جوړه راوستلو لپاره د کمشنر جرګې یو مشر حاجی نورجف علی اورکزی مشال لډیو ته وایي اول یې غوښتل چې جنگ ودروي ولې چې نقصانونه یې رسول او اوس چې په دغه کې کامیاب شول نو دوی به یو ځل بیا کینی او د فریقینو ترمنځ را جوړ مسلو او غوښتنو ته د حل لار ګوري. اورکزی زیاتوی ممکن ده چې پرتلونکي یوه اونۍ کې د دواړو ډلو مشران کوهاټ او یا پېښور ته تر رابللو پس د پاکستان پوسټ په سرپرستۍ کې ورسره د مخکینی معاهدو په تناظر کې جرګه وکړي. په کورما کې د جولای په ومه شیا سنی ډلو ترمنځ شروع شوې جګړه د کمشنر جرګې امن معاهده په کولو ودرولې وه. په معاهده کې دا ذکر شوي چې لارې به په هر چا کولاو وي او چې کله ناخوښه پېښه رامنځته شي نو څوک به په ذاتي او یا قومي حیثیت بدل له اخستو ځان ساتي. د معاهدې تر مخه که چا خلاف ورزي وکړله نو جرګه او حکومت بورنه 12 کروڑ روپے جرمانه اخلي او د هغه خلاف د قانون مطابق کاروای عمل کراولي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
طارق اورکزی راپور مورید د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې د راتلونکي کال د پروري په اتمه په هیواد کې انتخابات کوي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا پرون تر هغې وروستو له ولسمشر عارف لوی سره ولیدل چې د پاکستان سپریم کورټ د قومي اسمبلی تر لنګېدو وروستو په نوي ورځو کې د انتخاباتو نه کېدو په اړه د درخواستونو اورېدنه وکړه. د سپریم کورټ مشر قاضي د کمیشن وکیل ته سپارښتنه وکړه چې د انتخاباتو نیټې په اړه دې له ولسمشر سره سلا مشوره وکړي. تر ملاقات وروستو د ولسمشر دفتر هم تایید کړه چې له کمیشن سره د عامو انتخاباتو پر نیټه سلا شوې ده. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې و.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر عارف علوي سره د مشاورت وروستو د عامو انتخاباتو لپاره د را روان کال د فبروري 8مه نیټه اعلان کړه. دا د هغې وروستو ده چې په سپریم کورټ کې تېره ورځ د اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروستو په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو نه کولو او د انتخاباتو د ځنډېدلو په اړه د څلورو اپیلونو د سماعت پر مهال یاد عدالت د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړو چې د ولسمشر سره مشاورت وکړي او د انتخاباتو نیټه دې اعلان کړي. لدې وروستو د ټاکنو د کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا په مشرۍ د انتخاباتو د کمیشن څلور کسیزه پلاوی په ایواني صدر کې د ولسمشر عارف علوي سره ملاقات وکړو او د مشاورت وروستو د کمیشن لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د انتخاباتو لپاره د فبروري 8مه نیټه مقرر شوې ده. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې هم عارف علوي د دې نیټې تایید کړې ده. د شهباز شریف په مشرۍ تیر اتحادي حکومت د نوي سرشمیرنې په منظورولو سره د ټاکنو کمیشن ته د روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د نوي حلقه بندیانو کار ورپاغاړه کړی وو او انتخاباتي کمیشن په سپریم کورټ کې د انتخاباتو د ځنډېدلو وجه هم دا ښودلی ده. د انتخاباتي کمیشن چارواکو تېره ورځ په سپریم کورټ کې ویلي دي چې د نوي حلقه بندیانو عمل به د نومبر په 1 نیټه سرته ورسي او د هغې وروستو به دوی بشپړه شیډیول هم اعلان کړي. خو شینون کې وایي د پاکستان د پوځي اسټبلیشمنت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ د اختلافات وروستو د یو منظم پلان لاندې د انتخاباتو د ځنډولو هڅه شوې ده. خبریال شینون کې لیاز علي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي.
په خیبر پختونخوا پنجاب کې چرته چې په 90 ورځو کې د اپریل نه مخکې انتخابات پکارو، الته تر اوسه پورې انتخابات نه دي شوي. دغه رنګ په وفاق کې داغه د ختمېدو نه پس په 90 ورځو کې چې انتخابات پکارو هغه د شپږو میاشتو پورې وغځېدل. دې وخت کې زمونږ اسټابلیشمنت مسلسل لګیا دی د نواز شریف صاحب د راتلو لپاره، د هغه د کیسونو ختمولو لپاره او دغه متعلق د رای همارولو لپاره دومره زور کوي چې هم دومره زور په 2018 کې د پاکستان تحریک انصاف لپاره شوی و. خو هغه وخت کې هم غلط شوی و چې د مسلم لیگ نون لاره ودرېدله. اوس هم غلطه کیږي چې د پاکستان تحریک انصاف لاره ودرېږي.
په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي فکر نه کوي چې په را روانو انتخاباتو کې به پاکستان تحریک انصاف ته د 2018 د انتخاباتو پر رنګ موقعه په لاس ورشي.
زما خیال دی چې 8 فروری الیکشن اناؤنس شو، امید دی چې دا الیکشن بکیږي او دې کې به نور سره رکاوټ نه. حاضر چې کوم دی پی ٹی آئی چونکه زیر اتاب دی او تاسو ګورئ داغی چې کوم لیڈران دی اغی پارٹی پری دی لگیا دی، چکم پات خلق دی اغی یا ہو گرفتار دی اور یا چکم دے روپوش دی. زما خیال لے چے دا الیکشن کے پی ٹی آئی تبا ڈیرا گران بیچ آغا مقابلو کی او خپل کسان ادرئی.
دا پاکستان دا سپریم کورٹ دا چیف جسٹس فائز عیسیٰ پا مشرعی درے کسیزا بینچ با نن پا نوی ارزو کی دا ننا دا انتخاباتو دا نکولو دا اپیلونو سماعت کوی او نن امکان دی چې په دې اړه بشپړه فیصله جاری کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشالې ډو دوه غو رودن کو او څنګه چې په دې خبرونه کې ووري د پاکستان د بیا اسناد افغانانو د ستنیدو لړۍ روانه ده او د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر ویلي دي چې د دوی لپاره پارزي کیمپونو کې د سہولتونو بندوبست کړی دی. دا وخت په تورخم باندې سچاري روانې دي. په دغه اړه باندې زموږ همکار پامیر ساحل د فرهاد شینواری سره خبرې کړې دي. راځي چې دا وو
دا سچ د لنډ کوتل په هولډینګ پوینټ یا موقتی کیمپ کې نن نومبر په دریمه نیټه یعنی جمعې په ورځ هم د بی اسناد افغان کډوالو ثبتولو بیا تورخم له لارې افغانستان ته ستنولو د عمل چې کوم دی دا روان دی. په تورخم کې موجود ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر یو چارواکی ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا شپې تر یو لس نیمو بجو پورې په تورخم دروازه خواوشا 9000 نفر افغانستان ته اوړېدلې دي چې دا 2250 کډې جوړږي. یعنی په یو کډه کې په یو ګاډي کې دوه او درې کډې هم ناستی وي. بل دا چې د خیبر یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نخ پرولو په شرط نن د نومبر په دریمه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په تیره یوه میاشت کې یعنی تر نومبر دویمه نیټې پورې یوازې په تورخم باندې افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیره 15000 نفوس نه چي دا پورته شوې ده. پرون ماسپخین نه پس پلنډي کوتل کیمپ کې مکمل خاموشي وه او د خیبر درې په لار هم کوم گاډي نو. خو نن سهار وختي بیا په لزګونه گاډي د ملک مختلف برخو نه بیا خیبر درې تر رسیدلې دي. څه لنډي کوتل وقتی کیمپ ته ورننه وتل چلته دوی چې کوم دغه احوال دی او دا ډیټا ثبت کا او د دوی نه ګوتې ولګول شي. اوس بیا اوس رش په دې باندې کم شو چې ځنې ګاډي اوس نیغ په نیغه تورخم ته پرېږدي او الته سبتې او بیا افغانستان ته اړي.
کراچۍ کې څه صورت حال دی؟ دا غیز نه څه معلومات ترلاسه کړي د مشال ریډیو
خبریال؟ مشال ریډیو خبریال د اغزي د پولیسو کول ویل دي چې د کراچۍ په سلطان آباد کې چې کوم نه رجستر افغان کډوال لپاره موقتی کیمپ یا هولډینګ کیمپ جوړ شوی دی دا غي یو منتظم ظهور مری ورته ویل دي چې دوی په دې تیرو درې ورځو کې څه باندې 1500 کسان نیولی وو او د نومبر په دویمه نیټه تر 133 بیا اسناد افغان وګړي بیل کړل او کراچۍ څخه په بسونو کې بلوچستان چمن ته ولېګل او 202 د پلټنو تصدیق نه پس بیا خوشی کړی دي چې په دې کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوالو په شمول پاکستانی وګړي هم شامل وو. د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې د غیر ملکی وګړو پر ضد نن د نومبر په دریمه نیټه هم کریک ډاون یا عملیات شکم دي دا دوام لري او چې چا سره لاستوګنې قانوني اسناد نه وي هغه به نیسي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال لیډو دغه اوریدونکو یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستانه د بی اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې کاربندیز اعلان کړی دی. په دې لړ کې نن د کویټې په ګډون په نورو ښارونو کې کاروبارونه تړلي پراته دي او پر سړکونو د ګاډو تګ راتګ کم دی. پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بی اسناد کډوالو د ایستلو پر ضد د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې مظاهره هم کړې دي. خو د صوبې د اطلاعاتو لنډمهالي وزیر ویلي دي چې د بی اسناد افغانانو ایستلو عمل تا دوام ورکړي. ایوب ترین له کوټه نور تفصیل راکړي.
عوامی نیشنل گوند، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا نن په کوټه او د بلوچستان په پښتون میشتو برخو کې کار بندیز دی. پر دې مهال په کوټه کې ټول دکانونه او کاروباری مرکزونه تړل شوي. دغه ډول پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم دی. دوی دا کار بندیز د هغه افغانانو په زور و خپل هیواد ته د لېږدولو په ضد کړی دی. څوک چې د حکومت په خبره په پاکستان کې بېله څه اسنادو د تیرو څو کلو راهیسې استوګن دی. په دې ترڅ کې د یادو ګوندونو لخوا د بې اسنادو افغانانو سره د پولیسو د چلند غندنه شوې ده او د مشال ریډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي وویل چې د بې اسنادو افغانانو په نامه اوس په ملک کې یو نوی کاروبار خلاص شوی دی
چې شپږ سوه کسان برای نیول شوي دي. یا د کراچی د کوټې سفر لارې روان د خلکو چې کم حالت دی. زه به یو خبره تاسو ته وکړم، په دنیا کې هر قسم کاروبار مر لیدل دی، خو د انسانیت کاروبار مر نه دی لیدل. بدبختانه نن زموږ افغان ورور د یو ځای څخه بل ځای رسولم د کاروبار ذریعہ ګرځېدلی، زموږ د سکیورټی ادارو د فارم د کاروبار ذریعہ ګرځېدلی. په دې تذلیل په اړ کې دوی کاروبار مر باندې کې موږ د دې پرون هم مزمت کړی دي. نن هم
بل په لوبته د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن محمود خان څخه پر امر باندې د نومبر په دویم نیټه د کوټ په ګډون د بلوچستان په پښتون میشتو شار کی احتجاجی مظاهره سوی دی. په کوټه کې د یو لاریون وروسته د ډیپټی کمشنر د کوټه د دفتر و مخ ته په خپل وینا کې د یاد ګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د نړیوال قانون لاندې هر کس چې د یو ایواد څخه بل هیواد ته مهاجرت وکړي هغه د پنځو کلو وروسته د هغه ایواد شاري ګرځي. وینا کوونکو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د افغان کډوالو سره د نړیوال قانون لاندې چلن وسی. په کوټه کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اڅکزي بیا وایي چې د چمن د لارې د بې اسنادو افغانانو لپاره په کوټه کې دوه کیمپونه جوړ کړي دي چې موخه دوی په عزت سره خپل هیواد ته لېږدول دي.
موږ هڅه کوو چې کم غیر قانوني کډوال دي د با عزت طریقه باندې پلو هیوادو ته ستانه کړو. دا کوم اجي کیمپ چې تاسو ذکر وکړي په دې کې تقریبا د 500 څخه زیات د صلاحیت یې دلته خلک راتلی سي شپکوالی سي. په خالي پروند ورځ موږ تقریبا 500 کسان چې دی هغه اگزیت پوینټ په اصطلاح جوړ شوی دی د چمن پر پوله باندې. هلته موږ ورسول تر اوسه پورې خالي د کوټې ښار څخه 15,000 ناقانونه کډوال چې دی هغه تللی دي او موږ ډیر خوشاله یو پر دې باندې سي. او موږ دا یقیني کوو کچیرې د دوی یعنی پر عزت نفس باندې کومه یعنی څوک شکایت ولري، د دوی څخه بډې اخیستی وي یا بد چلن وسره شوی، موږ د هغه چارواکي خلاف سخت کاروایی کوو.
هلته په چمن کې د پاکستان د مرکزی حکومت د پریکړې سره سم د نومبر د لومړنۍ نیټې څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله بېل څه پاسپورټ یا ویزې د خلکو تګ راتګ بند شوی دی. د دې پریکړې په ضد د چمن د وړو تجارو پر لټ نن 14 ورځ هم روان دي، په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې سیاسي او کاروباري وګړو ترڅنګ ښاریان هم برخه لري.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. که تاسو غواړئ چې له سیمې زموږ د خبریالانو تفصیلي راپورونه داغي ویډیوګانې او ژوندۍ خبرونه واورئ نو زموږ ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام ته تللی شئ. هلته موږ ته زموږ د خبرونو په اړه باندې خپلې مشورې او نیوکې هم شریکولی شئ. د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو، راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه واورئ. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان خار کې د ټانک اډې ته نږدې په بمبي چودنه کې شپږ کسان وژل شوي او د دریو پولیسانو په ګډون نور څلور ویشت کسان ژوبل دي. پولیس وایي چې په دغه اړه باندې پلټنې پیل کړې دي او د ریسکیو یو دوه دو چارواکو ویلي دي چې د ژوبلو درمل نه د ډیر اسماعیل خان په روغتون کې روانه ده. تر دا مهال د برید ذمواري چا نه ده منلې. په کورمه کې انتظامی چارواکي وایي چې په سیمه کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ د اوربند نه وروستو لارې پرانستل شوي او د موبایل او انټرنیټ سہولت بحال شوی دی. نن مشال لیډو سره په خبرو کې د کورمې مرستیال کمشنر حفیظ الله وویل چې تیره ورځ د جرګو له لارې اوربند وشو او پنځو هغه ځایونو کې مورچې خالی کړي دي چرته چې جګړه روانه وه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې عام انتخابات به د راتلونکي کال د فروری په اتمه نیټه ترسره کړي. د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا پرون له ولسمشر عارف الوی سره د نویو حلقو جوړولو د بهیر او د انتخاباتو لپاره په تیاریو خبرې هم کړې دي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې تر پرونو پورې یو نیم لاک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نن په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو نگران وزیر پیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې دا ټول افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستنیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د بی اسناده بهرنیو وګړو چې لوی اکثریت افغانان دي د وتلو نیټه د اکتوبر په یو دیرشم پای ته رسیدلې ده او چارواکو یې په زور د ستنولو بهیر پیل کړی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن نن تل ابیب ته ورسید تر څو د غزې په جګړه کې د بشري مرستو لپاره په جګړه کې د وقفې لپاره فشار راوړي. دا د دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو. او په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې د پاکستان د کورنو چارو سرپرست وزیر ورسره ژمنه کړې ده چې د بی اسناد افغان کډوالو د نقدي او غیر نقدي شتمنیو د لیږد لپاره به جر یو میکانیزم اعلان کړي. سفارت پرون وویل چې د پاکستان د کورنو چارو لنډمهالي وزیر سرپراز بوختی ورته ویلي چې پولیسو ته امر کړی دی چې اسناد لرونکي افغانان دې نه زوروي. د طالبانو حکومت هم پرون ویلي دي چې د بی اسناد کډوالو د ستنولو د مودې غزولو پاړه له پاکستان سره خبرې کوي. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په بیان کې ویلي دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي افغانان په خپل هیواد کې سرپناه نه لري. تفصیل نوریاس نوری راکی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی فرانس پرېس ته ویلي چې له اسلام آباد غواړي چې افغان کډوالو ته زیات وخت ورکړي تر څو هغوی د خبره باعزته بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سرفراز بوکتی سره کتلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د سفارت پرون شنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د په زور ایستلو اړوند ستونزو په ځانګړي توګه د هغوی د وسایلو او بانکي حسابونو کې د پیسو او د پاکستاني پوځیانو له لوري د هغوی په تیره د ښځو او ماشومانو د ځورولو په اړه بحثونه او خبرې کړې دي. د سفارت په خبره ښاغلي بوکتی ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو د وسایلو او نقدو پیسو د لیږدولو په اړه به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت همدارنګه ویلي چې دغه پاکستاني چارواکي دا ژمنه هم وکړه چې په پوله کې به له څوارلس کلنو کشر ماشومان او ښځې نه بایومیتریک کیږي. د دې سفارت په خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې پولیسو ته یې امر کړی چې هغه افغانان ونه ځوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې مخکې یو شمېر افغانانو ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره دوی پولیسو نیولي دي. یو له دغو افغانانو دېرش کلن حمیدالله دی. هغه په کراچۍ ښار کې د پولیسو په یوه ماموریت کې فرانس پرېس ته وویل
پاکستان حکومت وایي چې تاسو غیر قانوني کډوال یاست او باید له دې هیواد ووځئ. موږ له دې ځایه ځو، خو ښه ده چې مخکې له دې چې پر کورونو مو چاپې ووهي له پاکستانه ووځو.
چارواکو ویلی چې له یوې میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی و، تر اوسه له 115,000 زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. پاکستاني چارواکو فرانس پرس ته ویلي چې له 109,000 زیات د تورخم پر دروازې او له 8,000 زیات هم د چمن سپین بولک پر دروازې افغانستان ته اوښتي دي. ټولو بیا اسناده کډوالو ته وروستی مهلت د چهارشنبه پورس پای ته ورسېده او پولیسو د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر رسمن پیل کړی دی. د ناروې د کډوالو شورا رئیس یان ایګلن وایي افغانستان له پاکستانه د بیرته راستنېدونکو کډوالو ډراماتیک زیاتوالی تجربه کوي. هغه پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې د ورځې له 9,000 زیات کسان بیرته راستنېږي او زیاتوي افغانستان ته د دوی سفر اوږد او ډیر سخت دی او د دې شورا کارکوونکي د ګډوډۍ او ناهیلۍ صحنو شاهد دي. هغه ویلي په دغو نویو راستنېدونکو سره پر موجوده امکاناتو او زیربناوو فشارونه زیات شوي او موږ د هغوی د ملاتړ په برخه کې د هوساینې د سرچینو نشټوالي ته ډېر اندېښمن یو. ښاغلي ایګلن زیاته کړه چې له دغو زیانګالو خلکو سره د سرپناه خوړو او روغتیایي پاملرنې د چمتو کولو لپاره په بیړنۍ ډول ځایي او نړیوالو سرچینو ته اړتیا ده. د نوموړي له دې څرګندونو مخکې پرون د ناروې د کډوالو شورا چې نوموړی مشري کوي د ډنمارک د کډوالو له شورا او د ژغورنې له نړیوالې کمیټې سره په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړل چې هغه افغانان چې له پاکستانه د په زور ایستلو د پریکړې پر اساس بیرته افغانستان ته ستنول کېږي ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. دغه مرستندویو ادارو له پاکستان څخه په چټکۍ د راستنېدونکو افغانانو د زیاتېدونکو شمېر په اړه د خبرداري ترڅنګ له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې افغانستان ته د دغو نویو ستنېدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اضافي بشري مرستې راجلب کړي ترڅو د یوه نوي بحران مخنیوی وشي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ایستلو سلسله روانه ده، یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور هایکورټ کې درخواست دایر کړی دی چې پکې ویلي دي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه د ورته حکومت د پاتې کېدو اجازه ورکړي. عدالت په دې اړه پرون په اورېدنه کې له حکومت ځواب غوښتی دی. اخوا د خیبر پښتونخوا یو چارواکي وایي چې د اطلاعاتو فرهنګي چارو وزارت یو کمیټي جوړه کړې چې پکې د داسې افغانانو غوښتنلیکونه ارزوي چې په هیواد کې ژوند ته خطر پېښې دي شي. تفصیلي په دغه راپور کې اورو. پېښور هایکورټ پرون د هغه افغانانو سندرغاړو د مقدمې اورېدنه وکړه چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پېښور ته په کډه راغلي او اوس ویر احساسوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي. د عدالتي اورېدنې په اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد خان وویل چې عدالت د ډیپټي اټارنی جنرل لارې له کورنیو چارو د وزارت وضاحت غوښتی دی چې دا سندرغاړي د کم قانون د لاندې افغانستان ته ستنوي. نوموړي زیاته کړه
فنکاران او موسیقاران تال ته خطر ده، نو په دې وجه تاسو دا دغه لیست نه روسي د انساني بنیاد او حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي او تاسو ورته پناه ورکړي، نو په دې باندې عدالت کې کاروایی روانه ده. نن چې دنو د اټانی جنرال چې کوم د حکومت او اقنو هغه خپل بیان پېښ کو، هغه عدالت ته تحریری بیان غوښته، نو په دې کې هغه ته وخت ورکو او هغه چې کوم کورټ کاروایی په دغه ځای ختمه شوه. نو اوس ګورو چې حکومت سب بیان تحریری بیان ورکي، خو موږ بیا هم حکومت ته او دلته ریاستي دارو ته بداوایو چې کم از کم فنکارانو سره فنکاران دغه لیستون روباسي، ځکه چې دې مسله مختلفه مسله ده. کدی الته لاړ شي او دې سره داسې یو واقع اوشوا نو دغه به سوک ذمہواري.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت له پاکستانه د 1.5 میلیونه هغه افغان کډوالو د وستلو پریکړه کړې ده چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د مفکوره سیډنیز مرکز د معلوماتو تر مخه په پېښور کې ټول 1,650 افغان سندرغاړي دیره دي چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیزونو لکبله پېښور ته پکړه راغلي دي. د دغه سندرغاړو او د هغوی د کورنیو په استازیتوب د حشمت الله امید، رفی حنیف او حامد شهدایی په نومونو دریو سندرغاړو پېښور هایکورټ ته خواست کړی دی چې دوی دې نه وستل کیږي. دوی له عدالته نور څه غواړي؟ په دغه اړه سندرغاړي حشمت الله امید مشال ریډیو ته وایي
موږ نرمندان دلته راټول شوی دی ټول نرمندان دلته راغلی ده وجه دا دی چې بس نرمندان کلته موسیقي افغانستان ممنوع ده اجازت نشته او حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې ټول افغانان باید لاړ شي افغانستان خپل ملک ته او موږ راتغلی وو های کورت ته دادخواهي ته چې د عدالت او دولت نه زموږ غوښتنه خواهش دی چې د فنکاران او موزیکسانان چې د افغانستان دي دوی ته یو اجازت ورکړي چې دلته پاتې شي او ژوند وکړي
په دغه اړه مو په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو او بشري حقونو د نگران وزیرانو سره تماس ونیولو خو بریالي نه شو البته د خیبر پختونخوا د کلتور د ډایرکټوریټ مشر اجمل خان وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه اړه یوه کمیټه جوړه کړې چې د داسې افغانانو خواستونه به سیړي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کېدی شي
مختلف محکمو سره رابطه مونږ کړې دي مونږ پکې په محکمو ته خطونه هم لیکلې دي یعنې پاسو سای کوټ هم نه دي باندې دغه سلیکشن اغستل دي مونږ خو دې مرسته کوو خوصر کې دغه تاسو پته ده چې د دې اختیارات چې کوم دي نو هغه فیډرل ګورنمنت سره دي انټیریئر سره دي بل دغه زموږه مشر صاحب چې کوم دي نو هغه په دې کې لګیا دي کمیټه په کې جوړي کوششونه زموږه لګیا دي چې ان شاء الله سره ریزلټ دې راوځي او دې دلته کې ښه طریقې سره مونږه د دې د کیس ټیک اپ کو او دې دلته کې وخت ورو لپاره
د نومبر په لومړۍ نیټه د مقدمه په اوریدنه کې د های کورټ په دوه ججانو جسټس عبدالشکور او جسټس سید ارشد علی مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرستیال اټارنی جنرل نه دا وضاحت هم وغوښته چې آیا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری دا واک لري چې د حکومت د اجازه نه بغیر د نو افغان کډوالو رجسټریشن وکړي اټارنی جنرل بالا وفاقی حکومت د معلوماتو اخستونه ورستو خپل جواب وړاندې کوي خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې پاکستان د مهاجرینو پاړه نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړی نو ځکه یې ادارې د کډوالو د رجسټریشن یو خپل نظام را جوړ کړی دی نوموړی زیاتوي
پاکستان د 1951 ریفیجی کنونشن او د 1967 پروتوکول دی هغه نه دي دستخط کړی او د دې علاوه پاکستان سره هیڅ داسې ریفیجی لا نشته چې هغه د مهاجر تعین کړي نو چې کله هم دغه شانتي پیښې کیږي یا خلک بارډر کراس کوي یا حتی په خپل وطن کې یا په خپل هیواد کې هلته کې دا ژوند ته خطرې او هغه بیا دلته ګاونډي ملک ته راځي یا دلته مونږ ته راځي ظاهر ده چې کله په یو ملک کې دغه شان یو فریم ورک نه یو سیستم نه یو ځایلن سیستم نه نو به یو NCR دا وی د ریفیجی سټیټس سیستم ډیټرمینیشن نه هغه به یو NCR کې
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان وایي چې اگر چې پاکستان د مهاجرینو نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړی خو پاکستان د ولسی او سیاسي حقوقو نړیوال کنونشن د زور زیاتی د مخنیوي کنونشن او د ماشومانو د حقوقو کنونشنونه لاسلیک کړی دي نو باید چې د کډوالو د وستلو په معاملې کې لپاما ونه غورځي
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
د بلوچستان د کروندګرو د ټولنې مشرانو او غړو پروند د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی دی او لاغې صوبې څخه د پاکستان نورو برخو ته تلونکي لوی لارې تړلې وې د مظاهره چانو وینا وا چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ د وجې پر وخت فصلونه او باغونه نشو بکولې چې لکه بلې لوی زیانونه ورته رسیدلی دي. دی وایي د اوبو او برېښنا چارو ادارې یا وابډا ورسره لیکلې ژمنه کړې چې ورته به پوره بجلی ورکوي خو عمل ورباندې نه دی شوی. د وابډا یو چارواکي بیا مشال لیډو ته ویلي دي چې هغه کروندګرو ته بجلی ورکوي چې پر وخت باندې بلونه ادا کوي. د سبت شبنم راپور د کروندګرو او باغوانانو په نارو پیلېږي.
د بلوچستان کروندګرو اتحادیې په ټولو صوبه کې په جام اړتال اعلان کړی و چې په دې لړ کې د بلوچستان څخه نورو صوبو ته تلونکي ټولې غټې لارې د احتجاج په توګه تړلې وې. د پشین په یارو سیمه کې د اړتال مهال د پشین د کروندګرو اتحادیې مشر کارغه مشل ریډو ته څه داسې وویل:
د 10 سپتمبر سره د پره بلوچستان د زری فیډرانو بجلی 2-3 غنټې ده. په دې حواله باندې موږ زمیندار اکشن کمیټې اول د واره د واکېسکو د چې په سره مذاکرات وکړي. د دراته ویلي چې زه اختیارمن نه یم د فیډرل سوي ده. بیا موږ یو احتجاج شډول فقط بلوچستان کې ښیر شوې په عارض لکه د ډیسټریکټ کوټانو مخته موږ مظاهره وکړي. داغه بعد بل شډول موږ ښیر شوې چې فرېډ زون کې موږ درنه ورکا د رېډ زون د درنه سد صوبایي حکومت ترجمان جان چکزای رالی دغه په توسط سره زمرد وزیر اعلی سره مذاکرات وسو. بیا چیپ سکیټری موږ غوښتل د بلوچستان نماینده و موږ د چیپ سکیټری سره مذاکرات وکړي. چیپ سکیټری عمر صدای کیندانی راکړي چې وته ته د بجلی در بهاله کوم په 24 غټې کې دنن. لیکن چیپ سکیټری د وزیر اعظم سره خبره کوم زمرد فیلم کې دار اغلی دي چې دا چیپ سکیټری د وزیر اعظم سره خبره کړې ده. وزیر اعظم او پاکستان سکیټری ته ویل دي افسوس خبره خدا ده په دې ملک چې د وزیر اعظم خبره نه منل کی.
تیره میاشت هم کروندګرو د بجلی د زیات لوډ شیډنګ پر ضد په کوټه کې احتجاج کړی وو او حکومت ورسره د هغوی د غوښتنې منلو ژمنه کړې وه. د پشین د کروندګرو اتحادیې یو غړي محمد صادق کاکړ مشال لیډو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له کبله یې باغونه او کښتونه اغېزمن سوي دي.
که پدا 15 ورځې بجلی نه کور سول د بلوچستان دا و سیزن 15 ورځې تیر سوی د غنمو واحد ذریعہ د کاشتول د پاره کنه سو ملاو یو ډیر غټ بوران به یو په بلوچستان ټول ذمہ داران د غنم د پس سمیروم سي. بیا چې کم غریب خلک وس په 12000 په ګناخ ګونی اخی سو کېږي هغه بیا په 30000 موږ مطالبه ده چې پوری توریزم مطالبه ومنل سي.
د پښین ګڼو سیاسي ګوندونو د کروندګرو د دې اړتال ملاتړ کړی وو. د بلوچستان حکومت او کروندګرو ترمنځ له تیر وختونو یو قرارداد سوی چې کروندګر به د یوې برمې پر سر له میاشتې لسره بیل ورکوي او وابډا به 8 ساعته بجلی ورکوي. کروندګر وایي چې اوس 8 ساعته بجلی نه ورکول کیږي. خو د کوټې وابډا یوه چارواکي محمد افضل مشال لیډو ته وویل چې د کروندګرو لخوا بیلونه نه جمع کیږي. دغه خبره چې په کومو سیمو کې بیلونه زیات جمع کیږي هلته به زیاته بجلی ورکول کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پشین.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پاړه د اکتوبر له 1 راهیسې د مشال ریډیو څخه ځانګړي راپورونه، شننې او مرکې تاسو واورېدې. موږ اوس له خپلو هغه خبریالانو سره د خبرو پر اساس جوړ بحث در خپرو چې د بې اسناد افغانانو په اړه راپورونه جوړ کړي دي. په خپرونه کې چې عبدالحی کاکړ تیار کړی زمو خبریالان کیسی او خپل احساسات شریکی.
اوریدونکو سلامونه، زه عبدالحی کاکړم او را سره د ټلیفون د لارې د مشال ریډیو همکاران عظمت علی شاه، وسیم سجاد، فرهاد شنواری، سمت شبنم دي. تاسو له دوی ټولو ځخه د افغان کډوالو له پاکستان د ایستلو په اړه رپورټونه، مرکې او ځانګړي رپورټونه اوریدلی او کېدای سي په ویډیو کې مون کتلی وي. خو دغه اوسنۍ خبرونه له نورو هغو څخه لږ مختلفه ده، ځکه چې پکې زموږ له دغو خبریالانو سره د افغان کډوالو په اړه هغه خبرې اورو چې دوی په سترګو لیدلې او یا د یو انسان په حیث محسوس کړي دي. عظمت علی شاه، اول به تاسو له راشو او بیا فرهاد تاسو ته راځم. داسې ډېرې کیسې وې چې تاسو رپورټینګ کوو، په هغه کې مو ډېر خیال ساتو چې غیر جانبداره پاتې شو، خو ډېر شان بیا لمو داسې پاتې شي چې هغه په کار وي چې رپورټ شي خو هغه نیمګړتیا وي، نو موږ یې پوره کوی نه شو یا وخت نه وي. نو دغه د افغانانو چې کومه کیسه ده او تاسو ډېر وخت رپورټ کوئ، ځي او خیبر تم تللی یاست او بیا به ځي تاسو، خو دغه ټول بهیر کې د ټول سفر کې کم شی داسې و چې هغه ستاسو دپاره لږ څه ډېر څه دردونکی و؟
ډېره مننه کاکړ صاحب. یو زنانه ما سره په تورخم ملو شوه، د هغې عمر و تقریبا داسې اویا نفر و، کوم تپوس چې ما وکړو هغې سره هغې هغه آواز هم ډېر ژړېدونکی شو یا داسې. نو هغه دا و چې ما ورته پاکستان نه چې ځي نو خفه یې که نه، ما ته وی چې ما خپلو زامنو ته دا وصیت وکړو چې که چېرې زه په کابل کې یا په بل ځای کې تاسو کوم ځای کې کور جوړوې یا هلته کې تاسو پاتې کېږي او زه هر ځای کې وفات شوم یا مړه شوم، نو ما به کم سې کم کراچۍ ته واپس راوړې د تدفین لپاره، د خښولو لپاره. دغه وجه خو د هغې چې یار زما کور والا یعنې کې خاوند زما دوه زامن او یو مینګور دا چې کوم دینو دا په کراچۍ کې خښتي، او مونږه تقریبا د اووه دېرش کلونو راسې د اووه یا د اتو دېرش کلونو راسې دلته کې یو. زما زامن چې کوم دي هغه دلته کې واړم ګره اوسو، بیا مې مسان نسي او دغه ټول دلته پیدا شوي دي. یو خو دغه خبره، او دویمه خبره هغې دا وکړه چې زما چې څومره هم غم خادي ده یا مطلب زما چا سره تګ راتګ یا ناسته پاسته ده یا په ګاونډ کې، نو هغه ټول خلک چې کوم دي هغه د پاکستان هغه څوک د کراچۍ څوک د سوات څوک د لاهور څوک د یو ځای بل ځای، نو هغه خلک یا هغې سره زه غم خادي، هغې سره زما ډېر شیزونه شریک وو، لکه مطلب زما غم هغې سره شریک وو، زما خادي شریک وو چې زما زه به ناجوړه شوم، دغه تپوس له به زما د پاکستان خلک راتل چې زه افغانستان ته، ما خو هلته کې خپل خپلوان هم نشته.
او عظمت خان دا خو بېخي ډېرې کیسې دي او له دې نورو ملګرو سره. فرحت خان تاسو هلته یو ډېر رپورټینګ کوئ او تاسو بالکل په ګډ کې چې ټول افغانان درځي، تاسو سره دغسې کیسې چې تاسو رپورټ کړې نه دي خو تاسو وند بندې ډېر یا دردېدلې یا دردونکې دي؟ هغه
نو ما په تورخم میدانې کې ریکارډینګ کاوه چې کوم ځای کې دوی کوزولو رجستریشن دپاره، نو ما کیمره لګولې وه او بالکل لږه فاصله کې ما د ګاډي ریکارډینګ کاوه. نو دغه د عبدالله په نوم یو تن چې کومو لاهور نه راغلي و، ټوله شپه دوی روالې وه، مخونو نیم پته لګېدا چې دوی ډېر ستړیا سره مخ شوي شوګیره شوي. نو چې دا لارې ودرېدا، نو مخکې دینه چې دوی یو سایډ ته خو پوړې لګولې وه، د بل سایډ ته نه وه لګولې، او په دې وخت کې ما شوټ اخیسته ما ریکارډینګ کړ. نو دا دوه ماشومان چې وو دا بالکل بې خوبه وو، دوه خویندې وې جنکې وې، دا دواړه غبرګې بالکل را پریوتې لاندې د جنګلې سر نه، او دا بالکل زما په کیمره کې دا سین ریکارډ شوی دی.
دا را پریوتل له دې وجو چې اوده و که نه، که هغه لاس ما سي خطا شو
دی نو اوده نو دوی تادی وکړه وار یې ونه کړ چې دی پوړې یو سر ته پوړې لګولې وه، دی بل سر ته پوړې نه وه. ما نه چې داسې چغه ووته ورسره، او ډېر هغه زړه مو سره درد احساس کړ، او ډېر هغه چغه چې دا ام بیا په دې فوټیج کې ډېره تیز راغلې ده.
شنو دا ماشومان
ډېر خفه شو؟
او بالکل. او دا ماشومان بیا بچ شو
لیوی خپه ماته وه، او بلې چې کوم دی دا لاس بالکل په دې منځ کې ماتو ځوړندو.
وسم سجاد، تاسو داسې څه لیدلې چې تاسو رپورټ کړي نه دي؟ هم دغسې کازمت او فرحات چې څنګه تجربه سوي دي، یعنی تر کوم دردېدونکې کیسې لیدلې؟
یو کس وو هغه سره ژړغونې غوندې کې ولاړ و، او داسې سامان یې راکوزو، د خپل سامان ته داسې په حسرت په نظر کته. ما ورته ما سره خبرې کوي، ولې سره خبرې نه کوم؟ ما ورته وویل کوم ځای نه راغلی، چېرته ځای، کوم خواله به ځای؟ نو ما ته یې وویل چې زه پیدا شوی په دیر کې یم، پیڼ دره کې د بره دیر یوه دره ده، او ما افغانستان نه کتلی دی او نه مې لیدلی دی، بس اوس روان یم ګورم چې څنګه په کېږي یا څه به کېږي. ما ورته وویل چې څه کله د کلي نه راوتلی، د خلکو سره ملاوېدلی، د هغو څه صورت حال و؟ ما ته وویل چې ټول خلک راغلي وو زمونږ سره په یو ځای جړل. ما ورته وویل چې ګران نه وو، دا داسې وو لکه چې زما خپل زه خپله د وجود یوه حصه په یو ځای کې پرېږدم، او دا په داسې ځای کې پرېږدم چې دا زه واپس لکه دغلته نه شم راتلی. نو ما ورته وویل چې افغانستان کې به کوم صورت حال وي؟ ماته هېڅ پته نشته، بس زه افغانستان ته ځم پر دې خاطر ځم چې ماته د عزت په خاطر ځم چې دلته زما بې عزتي ونه کړل شي، ماته موقع ملاو شي نو زه نه ځم. داسې یو ماشوم وو هلته ولاړ و، ماشومان وو، زنانه وې، بیمار وو، دنیا خلق خو یو ماشوم ولاړ و، د خپو کې بوجې پرتې وې. هغه آتس ما سره دی، ما فیسبوک ته هم ورکړی و. ما دې پوښتنه وکړه چې ته خپل وطن ته روان یې خوشحاله نه؟ نو ما ته وویل چې کوم وطن؟ زه خو په پاکستان کې پیدا شوی یم، افغانستان خو ما صرف نامه اورېدلې ده، زه اوس افغانستان ته روان یم.
سمجھ شبنم، تاسو دا سچ دردون کی قصہ ثانیہ دا لیدلی یا اوریدلی؟
کله چې گورنمنٹ اعلان وکړي چې افغان کډوال به وځي له یوه ده، نو یو وخت کې ما ولیدل دا چې یو اونۍ مخکې چې یو ماشوم په کلی کې را روان و، یو چرګه په غیږ کې راخیستی و. نو ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا څه پکې ماشوم، نو ده راته وویل چې دا خرڅوم. نو نور ما کار په ونه درلودی چې چیرې خرڅوي یا نه خرڅوي. خو بیا چې مې کتل دویمه ورځ وروسته یو سپینساری په دې کلي کې را روانه ده، هغه په دې کډواله ده. نو هغه سپینسری چلی یو زچ ور را روانه کړې وه. نو ما پوښتنه ځینې وکړه چې ادې دا څه به کوي. نو دوی راته وویل چې دا خرڅوم. نو ما ولې شیدې نه کوي، شړومبې نه درکوي، څنګه؟ دوی راته وویل چې نه زوی، خبره داسې نه ده چې زما کډه چې د هغه بارېږي، حکومت موږ ته وخت راکړی دی، نو زه دغه اوزه یا دغه چلی چې خرڅوم.
سمت شبرم، بلکې تاسو ټولو سره کیسې دي او دا چې مو خبرې کوو تر ډېر وخت کېدلی چې خوځای وای و. پوښتنه کوم ټولو نه یوای واو کلنډ او مختصر جوابونه راکړي د وخت کمی له وجې. عظمت، زه به تاسو ته بیا راسم. دغه ټولې کیسې چې کله کېږي که نه، نو موږ به سیت انسانان، رپورټران، خبریالان له ځان سره هغه شان چې دي هغه ریلیټ کوو، یعنی په هغه کې خپل ځان خپل عکس وینو. کله دغه ټول دردونکي لمحو ځخه یا تاسو لیدلی یا تیریږئ، ستاسو په ذهن کې څه ګرځېدل؟
کاکړ صاحب، داسې چې روان دي دا زه فیل کوم. لکه پرونه یو کس ما ته په جواب کې ده وی، ما ورته وی چې یار تاسو احساسوي که نه، ما ته وی چې ته انسان یې، مې او دې درد هم لري او احساس هم لري، مې او چې د کوره د پاسو بیا بس جواب راکړه. نو هغه ټیم ما ته دا فیل کوه چې لکه دا کړه که زما بارې ده که نه، نو زه به هم ډېر زیات ځکه تېرېدم چې ما دغه لا لیدلي نه دي، د په ما نه دي ټیپ شوی. او بیا ما هغه یو شیز دومره فیل کړ چې ما ته پکې دا زما کېده، ما خو بسا وتې وه، ځکه زما واړه داسې پراته چې په سړکونو باندې نه د زنانو دغه ځایونه نشته دی، د حاجت ځای نشته یا د خوراک ځای نشته، او داسې پراته دي. دا دې کې مطلب لکه بیان کول ډېر ما ته هغه احساس چې یار زه څونه کوم.
عظمت خان، مننه. فرات خان، ستاسو په خیال باندې، یعنی تاسو خیر کله تاسو دا کوي، تاسو په سترګو لکه تاسو وینئ چې افغانستان ازاستی واړه را لوی شوي، کډیجی راځي خو بهرحال دغه نوې څپې کې تاسو خپل ځان څومره پکې لیدلی، خپل عکس د څومره پکې لیدې به سټ انسان
داسې کسانو سره پکې مونږ خبرې وشوې چې مونږ خپل د دنیا سامانونه چې کوم دي دا په نیمایي بیا باندې خرڅ کړ، چې هغه مونږ د دغو ټرکونو د لاریو د کرایا وسلو اوس یو لاری کراچۍ نه دوی رانیولې تر تورخمه پورې 3 لک روپۍ صرف د هغې کرایي ده. او زیاتره په هغې کې دیاړیدار مزدورانو نامبایانو. نو بیا سړی سوچ وکړه چې دا وګوره اوس خامخا بیا په مونږ باندې اثری، بیا چې کله مونږ کور ته راشو نو خامخا بیا په هغه شپه باندې په هغه ورځ باندې اکثر مونږ ماشومانو سره ذکر وکړو. ما خپلې وړې ماشومې ته دغه د تورخم کیسه وکړه او ما ورته وویل داسې ده، د افغانستان خلک چې دي دوی ورته ماجرې چې دا روان دي د افغانستان، دلته په پېښور کې دوی سره سکولونو کې دی، او مطلب دا چې دوی خبر دي. دومره صرف خبره ما ماشومه چې دا ستان دي، نو هغه هم خبره وه چې مونږ سکول کې هم ځینې ماشومان چې دا روان دي سکول پرېږدي. نو ما ته وی چې دا څه نه ځي، دا ولې وه ډېره وړه ده که نه، شپږو کالو و. نو ما بیا پوه کړه، سر نه ورته کیسه وکړه چې داسې افغانستان کې جګړه ده او هلته کله خلک راغلي 40 کاله مخکې، نو ویش وه دا دومره وختي راغلی او دا ولی وسوباسي.
فرهاد خان، مننه ډیره. زبا وسیم سجاد، تاسو ته راسم. تاسو په ذهن کې څه څرخی؟
دغه دی وای چې زړه به دې ډوب وي په وجود کې، به دې سا خفه وي. بالکل هغه صورتحال کم خلک چې دغه وګوري چې ما سره چم گاونډ کې وخت تیر کړی دی، ما سره یو ځای ډوډۍ خوړلې ده، زما ژبه یې یوه ده، کلتور یې ما سره یو دی، که ته یې پېژني هم نه، خو خپل عکس ته په کې ښکاري.
مننه وسیم سجاد. او سمه شبنم، تاسو چې دا هر څه وینئ، نو پر تاسو په ذهن کې څه ګرځي؟ شخصي انساني احساس هم بیا څه؟
کاکړ صاحب، زه پرون د هلته هم وم چیرې چې بې اسناده کډوال نیول کېدل، او بیا چې چیرې یوړو هلته هم ونم. پرون د ما داسې کتل، زه موټر ته مې تیل اچول، پټرول مې اچول، ما داسې وکتل یو سپینجرې کاکا کډوال ولاړو. ما د دې د چهره ته وکتل، دا سیره تشکاری تو چې دا سړی ځان نه پوهېږي. لږ شیبه پس ما دغه سره داسې لږ خبره شروع کړه چې کاکا څه پریشانی ده، څه سوي دي. نو ده راته وویل چې دا کډوال ایستل کېږي، دا څه کیسه ده او څرنګه به وځي او فلانه. بیا چې ما له ده سره پوښتنې وکړې چې تاسو اسناد لری یا نه لری ودره ټول زو اسناد لرم خو زما بچان چې دی هغه اسناد نه لری د دې وجه چې زه یا زما بچان استوي نو د دې مطلب دا دی چې زه بمز نو کوم ویر چې ما پر دې چهره باندې ویل دی نو ما ځانته د سوچ وای چې دغه ویر که پر تا باندې وای او تا به څه کولی.
ډیره مننه خپلې خاطرې او احساسات تم را سره شریک کړو. بهرحال احساسات ستاسو دي د مشال ریډیو نه دي او د سترګو لیدلې حال هم ټولو ته ښه وخت او شروت. خدای په امان.
دا مشال ریډیو ده.